ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کلی کوم. د امریکا او طالبانو استازي یو ور بیا د قطر په مرکز دوحه کې راغونډي شي او په خپل منځ کې خبري کوي. د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د ایجنډا په اړه وویل. دغه غونډه به دوی ورځې دوام وکړي او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي، لکه په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي مسئلو او د ښځو پر حقونو وشخیشي. امریکایي او طالب چارواکي په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. ملګری ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې نن خبر شوی لیکلي چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دا تازه راپور چې تر ډیره د داعش او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریشې لري. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکې د افغانستان په ختیز، کونړ او نورستان کې د نورو یا نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې دا او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي ترڅو نوي جنگجالي جذب کړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي ښاغلی اختر راسخ به له سویډن څخه راسره وي، ډاکټر ګل محمد دین محمدي بل افغانستان را سره وی، همدارس غوث جان باز بل کانادا څخه را سره وی. لومړی ټول ملمنو ته هر کله وایم او په پیل کې جان باز صاحب که تاسو وویس ولی فکر کوئ چې امریکا او طالبانو احساس کړی چې باید په خپل منځ کې خبري وکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو دوستانو ته هیوادوال ته شمنګاوري. ګورې سلوان صاحب، زما په نظر د متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې پټې ښکاره ټولو ته څرګندې دي چې دا اړیکې د ډېره وخت نه را په دې خوا ادامه لري، البته ژورې او لوړې هم دې اړیکو درلودې، خو نن سبا دغه اړیکې یو بل پړاو ته لوېدلې دي او تللی دي. دا پړاو څنګه موږ کولی شو تعریف او تشریح کړو؟ د یو خوا دوه کاله پوره کېږي چې دغه ډله چې ځان ته امارت اسلامي وایي دا په افغانستان باندې حاکمه، دا یو عیني واقعیت. د بلې خوا دې ډلې هغه کومې ژمنې چې کړې وې بین ملي ټولنې سره، همدغه امریکایانو سره، په پټو ښکاره پروتوکولو کې تر ډېره بریده په هغو باندې عمل نه دی کړی. البته په یو تعداد پروتوکولي ژمنو یې وفا کړې ده. هغه دا چې هغه څه چې ښاغلی بایدن وویلې، طالبان ځینې ډلې ټپلې چې کېدای شي دوی سره به رقیبې اوسېږي، خو هغه د القاعده په نوم دوی د منځه وري یا ورسره جنګ کوي یا یې منځري کوي، هغه خوشحالي سرګند کړه. په عین وخت کې بلې نورې موضوعګانې چې دي چې هغه د یو ملي حکومت رامنځته کول دي، هغه د بشري حقوقو تامین دی، د ښځو حقوق تامین دی، افغانستان پراختیایي پلانو ته کتنه ده، د افغانستان موقف ته کتنه ده، بلاخره د افغانستان اړیکې دنیا سره منطقه سره دا په کوم خوا روانې دي. دا دوم جز. دریم جز د دغې بدل شوي وضعیت دا هم کېدی شي ښاغلی څاروان چې په شرق د اروپا کې یو ډېره لویه منازعه وه او افغانستان د یو رقابت میدان ګرځېدلی دی د منطقوي هیوادو او د فرا منطقوي ترمنځ. دلته به کېدی شي چې ځینې استقامتونه طالبانو سره تعین شي چې د دوی هغه کومه ونډه په دغه لویه لوبه کې باید په څه ترتیب وشي. البته متحده ایالات طالبانو سره د کم دولت په حیث خبرې نه کوي، تر ډیره بیده د دوی خبرې اترې به طالبانو سره د یو بادار او د یو مادون په شکل اوسیږي، ځکه چې دا اړخونه سره مساوي دي په هیڅ نه وه. اول خو طالبان یو حکومت په سر هغې نه پېژني، دا ټول څرګنده ده. د بلې خوا د همدغې لو هېواد چې متحده ایالات د دوی په مرسته او په معاملې سره دوی راغلل قدرت ته ورسېدل، او اوس به ترې پوښتنه کېږي او ورته به نور نوي ډېرې استقامتونه تعیین کړي. البته د طالبانو غوښتنې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هله موږ په رسمیت وپېژنئ، هله هغه پیسې چې شوي دي هغه بېرته راخلاصې کړي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ جانباز صاحب. ښاغلی راسخ، ستاسو په نظر د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
هر صورت سره اساسي اهداف لري، او زویلای سم څنګه چې دغه لوبه او پرتفي لوبه یا استخباراتي لوبه د بریازمې آسیا کې شروع شوې ده، تقریبا نیمه پېړۍ دغه لوبه روانه ده. خو د دغې لوبې اساسي رکن دا دی چې د غربیان څنګه وسی کوله د خپل د اقتصاد په ډګر کې حریف او د نظامی تجهیزاتو په ډګر کې خپل حریف پات مات کی. دغه جنگ او دغه جګړه زماله نظر په نظامی ډګر کې دا د غرب او د شرق جګړه و، او په دغه جګړه کې افغانان چې د تروریزم او د جهادي ډلو او د جهادي تنظیمونو جوړېدل.
زما پښتنه دا و چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه کیږي، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
ګورې، دغه غونډه زه ویلی سم چې یو ځل بیا دغه څنګه چې زمونږ راقدر میلمه وویلې، دوی خپل دغه طالبانو ته دنده ورسپاري. دغه نوې دنده چې باید طالبان انجام کړي، دغه دنده زه فکر کوم چې د امریکا له لوري اوس یو ځل بیا مخامخ په قطر کې دوی ته وړاندې کیږي.
له دندې نه منظور سره، له دندې نه استاد منظور سره څه دنده؟ هغوی خو غوښتنې لري، هغوی خو پرلپسې غوښتنې لري. تاسو وایئ چې دنده منظور مو له دندې څه ده؟
ګوره قربانم سم، د ورځې نه چې د طالبانو ته په قطر کې دوی دفتر ورکوي، دوی معاشات حواله کوي، او دوی د اوسه پورې د دوی کورنیو ته مصارف ورکوي، او په هر هفته کې سلویخ میلیون ډالر علني کابل ته لیږي، او نور هم مخفي عادي میزای چا خبره تور کچوړ کول شي. دا د پروګرام سره سم روان دی. فقط او فقط زه په دې باندې متيقن یم چې امریکا نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکړي، او غواړي چې طالبان د خپل د پروګرام سره هغه پاساسات باندې برابر دوی رهبری کوي، او د خپل پروګرامونو مخته وبیسي. مونږ او تاسو په دې باندې خمته یقین یو چې
طالبان کډومره سره نږدې وي، نو بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګوري، دغه د رسمیت پیژندنې خبره هم دا یو لوبه ده. څنګه لوبه ده؟ د دنیاوالو او بل خصوص د دغه نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل دی چې دوی وسی کولای کچیر دوی پر اسپیټ او پیژنه. خو بیا د دنیا او د افغانستان دی ولس ټول غشتنه به دوی نه چې تاسو ګورئ دغه خلک مو په قدرت ورسوي، دغه خلکو ته مو نظام تسلیم کړي، دغه طالبانو ته تاسو په دوه کې پروتوکولونه مو وکړل، او اوس افغانان په دې کې قرباني کیږي، او افغان ملت تباه دی، او موږ د ډیرو بدو حالاتو او بحرانونو سره مخ یو. زما په نظر دغه اپراتیفي یا استخباراتي لوبه ده، په دغه استخباراتي لوبه کې فقط او فقط د افغانستان جغرافیه او د افغانستان ملت دغه لوبه قربانی دي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان جانب صاحب تاسو څومره شاغل راسخ سره موافق یاست دی داسې فکر کوي چې وکه طالبان او امریکایان سره جوړ دي حال دا چې هغوی پرلپسې غوښتنې ترې کوي د دوی اعمال غندي محکوموي خصوصا د ښځو په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې تاسو څه فکر کوي؟
خب د دوستانو نظریات په درنښت سلامت ټول دوستان خپل نظر لري. زه غواړم دغه موضوع د ځینو نورو اړخونو موږ تاسو سره یو ځای را تحلیل کړو. هغه دا چې هماغه څه چې د متحده ایالاتو استبلشمنت په ټولیزه توګه که هغه دفاعي دی که هغه ملکي دی که هغه امنیتي استخباراتي دی دوی هم یو نظر د طالبانو په مقابل کې نه لري. ښاغلی څاروان همدغسې د طالبانو ډله هم ویشل شوې ده د امریکا د د د د امریکا په استقامت کې د امریکا سره د اړیکو په رابطه کې ځینې سخت دریځې کاملا افراطي کاملا دینی هغه چې دوی البته هماغه طالبانی اسلام چې دوی ځان ته ګڼي د دوی هغه هدف بین ملي جهاد دی هغوی امریکایانو ته هماغسې هر غیر اسلامي خلکو ته حتی افغانانو ته د کافر په سترګو ګوري او دوی سره په هیڅ صورت هغه آشتي یا اړیکې نه پالل کېږي. حتی تر دې بریده چې دوی هغه مشر چې چېرته پټ دی هغه وایي چې موږ به د ټولو دنیا سره د شریعت پر بنسټ روابط تامینوو. دا یو نونسنس دی کنه. په څنګ کې البته چې داخله په طالبانو کې نورې ډلې هم شته دي، معتدلې، جهاندیده، پوهې ډلې چې هغوی غواړي هم منطقي سره او هم فرا منطقي سره خپلې اړیکې تامین کړي، دې کې هیڅ شک نشته. او دا ډله تر ډېره بریده ښه نفوذ هم لري داخله په طالبانو کې. دغه د دفتر د قطر د دفتر غړي دي او دې ته ورته نور طالبان دي چې غواړي نړۍ سره اړیکې ولري او نړۍ کې په یو ترتیب مشروعیت پیدا کړي. ګوري خبره اساس څه ده؟ زما په نظر په دې کتنه کې به په دغه د دغه کتنې په درشل کې ځینې اخبار چې نشر شوي دي هلته یوه جالبه خبره دا وه ښاغلی څاروان چې خواوې به یا لوری به د طالبانو لوری او د امریکا طرف کوشش وکړي چې د اعتماد جوړونې فضا را رامنځته
کړي.
که دا مثلا تاسو واخلي او تحلیل کړئ دا په دې معنی ده چې موږ کولای شو یو بل سره نږدې اړیکې نورې هم لا پراخې کړو، تامین کړو، نږدې کړو. خو کیدای شي چې دلته به ځینې مشخص شرایط تر اوسه خو ډېر عمومي شرایطو چې د بشر حقوق د تامین د ټول شمول حکومت ایجاد دی، د ښځو د تعلیم او د کار حقوق برابرول یا نور داسې ورته، د القاعده ځپل یا تروریستانو ځپل، د مواد مخدره کمښت یا ځپل، قاچاق او دا خبرې ډېرې عمومي دي. البته ډېرې مهمې دي خو عمومي دي. اوس کیدای شي چې په دغې غونډه کې په دغې کتنه کې ځینې مشروط یو دوه مثلا شرایط وړاندې شي طالب ته چې هغوی په دغې باندې عاجل اقدام وکړي او خپل په کړنو کې خپل په پالیسي ګانو کې تغییر راولي.
مثلا په کومو برخو کې تاسو فکر کوئ چې هغوی به غوښتنې ولري؟
زما البته ډېره سخته ده چې اوس سړی مشخص وویل ځکه چې موږ خو پلاوی ناست د خبرو اترو، خو زما په نظر کېدای شي چې
البته ځینې خبرې مشخصې همدي ویلي همدي. مثلا په ځلونو یې ویلي دي چې د ښځو په برخه کې نړیوالو موسسو ته د کار ورکولو په برخه کې د بشري حقونو د بیان ازادي دا ځینې مسایل خو دوی تل اعلان کړي دي او ویلي دي.
ډېره شکر دا اول جزو تاسو لطف کوه مو ویلي دوم موضوع دا کېدای شي روسي کې چې تصادفي هم نه ده چې هم تام ویست او هم رینا امیری په دغه کتنه کې دغه کتنې په حاشیه کې ورته وایي یا په ترڅ کې ځینو افغان تکنوکراتانو سره هم ګوري. دا د یو خوا هم فشار دی په طالب او د بلې خوا کېدای شي طالب ته دا وړاندیز وشي چې دغسې خلک حکومت کې را داخل کړي په دغه شرایطو چې یو دغه اوسنی حاکمیت غیر مشروع یو مشروعیت پیدا کړي یو ټول شمولیت.
لیکن جانب صاحب په دې اعلامیه کې داسې په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې هغه ټکنوکراتان چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي به هر دي، بلکې ظاهرا داسې معلومي شي هغه ټکنوکراتان چې اوس په افغانستان کې دي او په وزارتونو کې کار کوي اشاره ظاهرا هغو کسانو ته ده.
کېدای شي خو موازي موږ تاسو ګورو چې نورې خبرې هتري هم کاره هم پټې روانې دي د ډېرو لورو. افغانستان خو په ډېر خوشنۍ البته وایم یو د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ په حیث چې کوم څه وایم چې د ډیرو خواونو په کې مداخله روانې دي د څو قطبونو دخوا. په هر حال یعنی کېدای شي چې لپاره د دې چې یو ظاهري مسؤلیت رامنځته شي دغه ټکنوکراتان که دننه دي که په بهر دي د دونه استفاده وشي او د دوی د طالب نه وغوښتل شي چې دوی په حکومت کې را داخل کړي په یو ترتیب. ضمناً د یاده دي زموږ استاد چې نو وځي چې رقابت د طالب په سر را روان دی اوس ډېر کلک. تاسو پوهیږئ چې د سپتمبر په آخره کې د قازان په ښار کې په تتارستان کې ده چې د روسیې د فدراسیون یو مختار جمهوریت دی هلته بله غونډه د طالب دایري کې د مسکو د فرمات پر مهال طالب هلته بوختی دی. نو بنان موږ وینو چې دلته دغه رقابتونه ښه په شدت او په درز روان دي. هر یو غواړي چې هم په طالب باندې تاثیر و نفوذ ولري او په څنګ کې کولی د دې تمه او انتظار لري چې طالب تغییر وکړي. د بلې خوا چې ډېره مهمه ده چې طالب د دوی د مدار او محور نه ونوځي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې جانباز صاحب. راسخ صاحب غوښتل مې چې همدغه پوښتنه له تاسو څخه وکړم. البته ستاسې د مخکنیو څرګندونو په غبرګون کې تاسو بل ډول نظر درلود، لیکن دغسې هم ویل کېږي لکه څنګه چې جانباز صاحب ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې یو ډول سیالي ده د بېلابېلو قوتونو ترمنځ. که طالبان بیخي پرېښودل شي نو هغه قوتونه به رامخ کی شي. که مو توجه کړی دی امریکا یو پخوانی چارواکی مک مکال په وروستیو کې وویل چې ممکن چین راشي او باګرام اډه هم ونیسي او له طالبانو سره ډېر نږدې شي او قانون استخراج کړي. له بلې خوا روسیه هم همداسې هڅه کوي چې که پرېښودل شي افغانستان نو دوی به هم رامخ کی شي او خپل نفوذ به دلته زیات کړي. فکر نه کوي چې امریکایان له دې هم اندېښنه لري چې که دوی شاته شي او دوی له طالبانو سره تعامل ته شا واړوي نو دا نور قوتونه به رامخ کی شي او په افغانستان کې بې نفوذ زیات شي؟
دقیق سل په سلو کې د همدغه پلان د تطبیق لپاره او د همدغه پلان د مخنیوي لپاره امریکا او انګلستان پاکستان په واسطه دغه مثلث دوی غواړي چې دغه بل مثلث چې د چین او د روسیې او د ایران ترمنځ د جوړېدو ده دغه مثلث د ماتولو او دغه مثلث د نه راننوتل افغانستان جغرافیا ته دوی دغه فعالیتونه شروع کړی دي او غواړي چې امریکا غرب غواړي چې د طالبانو سره خپل د راکړې ورکړې تعامل ته ځان عیار کړي تر څو پورې د طالبانو په واسطه وشي کولای افغانستان په خپل نظارتي یا استخباراتي کنټرول لاندې ولري. د دغه جغرافیا نه دوی وشي کولای یو ځل بیا دغه خپل عارفانو ملامت کړي.
زه په دې باندې فکر کوم چې د عارفانو ملامتول به ډېر ورته مهمه وي او که دغه ته اندېښنې چې دوی لري مثلا دا د
وسته دي اندېښنې چې لري خو د همدغه عارفانو نه لري او دغه عارفان چې دا وسته چې وګوري د تایوان داستان هم شروع شوی دی. هلته چین هم یو غواړي چې هلته بل نوي جګړې ته لاره خپله کړي. دلته د اوکراین جګړه هم ډېره په ګرمه روانه ده. هلته که چیرې افغانستان هم د روسان یا چینایان یا ایرانیان په دغه کې مخته شي دلته بیا د غربیانو لپاره لوی در سر را پیښیږي. نو بنا ان زه ویلی سم په استخباراتي ډګر کې امریکا لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې پر مخ روان دي، ولې تر اوسه پورې فضا د افغانستان د دوی تر تسلط لاندې دی او په استخباراتي کنټرول کې د دوی لاس دوی برلاسي دي په افغانستان کې. زه ویلی سم چې دغه ناسته په دوحه کې د طالب سره د راکړې ورکړې د تحمل لار د خپلولو لپاره دغه ناسته او دغه د افغانستان د خلکو په خیر به تمام شي.
بله، اما فکر کوي چې امریکا به د دې له خاطره چې خپلو رقیبانو ته دلته ماته ورکړي او د هغوی د نفوذ مخه ونیسي له هغو اساسي غوښتنو تیره شي چې دوی په دې څو کلونو کې مطرح کوي، لکه د ښځو حقونه، لکه د بیان ازادي، د بشري حقونو رعایت او داسې نورې خبرې؟
نورې عزیزان دا خبره باید مونږ تاسو په واضح ټکو چې غربیان کدي او که شرقیان دي دوی خپل منافع ګوري. د دوی دوست او دښمني د دوی دښمني او دوستي فقط د دوی د منافع پورې اړه لري. کچیر دوی پیسې دوی زمون هم د اوس غربیان د افغانستان چلکلن جمهوریت $2.5 trillion ته مصرف کړه، دا ټول قرباني کړله د خپل د یو اهدافو لپاره چې هغه اهداف مونږ تاسو اوس معلوم دي چې د اوکراین د جګړې د کټول د پارچزان آماده کی دغه جغرافیای د طالب ته وسپاري. نو بنا ان زویلسم چې غربیان یا او ام سی ای ای د خپل منافع په درشل کې هر قدم چې پورته کوي خپل منافع ته دوی ژمن خلک دي. نه دا چې موږ او تاسو وایو چې زمونږ د خویندو او زمونږ د لورګانو او زمونږ د انساني حقوقو ته دوی په درناوی، که چیرې دوی دغه درناوی ولري نو آیا تاسو ونه لیدل چې په افغانستان کې دوی د بمونو مور استعمال کوي؟ آیا تاسو ونه لیدل چې د دوی سټینګر او د دوی جګړه د سټینګر څومره مخته لاړی؟ نو بنان په دې غنیمه پیړۍ کې امریکا یا غرب یا سی آی ای
مثلا ڈسٹینگر یادونه کوي دی بمونو مور یادوي، یو وای چې دای دی تروریستانو په ست کارولې دی، بل وای چې اخو دی شوروی دی یرغل په مقابل کې سټینګر ورکړي. دا مسله ډیره واضح نه ده، یعنی هر څوک بل تعبیر ترې لرلی شي. خو خیر جانباز صاحب، غربي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې خپلې ګټې بلري او خپلو ګټو ته بخامخه توجه کوي، اهمیت به ورکوي. ډیر ساده خلک به وي چې خپلو ګټو ته توجه ونه کړي. لیکن په کوم قیمت؟ آیا له داسې یو رژیم سره هم دوی جوړ راتلی شي؟ دغه هیوادونه دا خبره په دې خاطر کوم چې خپلو ملتونو ته هم ځواب ویونکي دي. هغه هیواد کې چې ښځه کار کولو ته نه پرېښودل کېږي، له کوره وتلو ته نه پرېښودل کېږي، درس ویلو ته نه پرېښودل کېږي، له هغه رژیم سره داسې اړیکې نسي جوړولی چې سبا یې خپل ملت په مقابل کې راپورته شي چې تاسې ولې داسې کوئ، که څنګه؟
پوښتنه منطقي ده جناب سروان صاحب. خو خبره دې کې ده چې که رښتیا سره هم منافع غالب شي او وضعیت داسې اوسېږي چې حتما باید اړیکې تامین شي، نږدې اړیکې ته آن تر رسمیت پېژندو پورې، بیا همدغه غربي هیوادونه دلته هغه خپلې برعکس نتاپذیریګانې هم کوي. لکه موږ تاسو شاهدو چې همدې غرب ډېر نږدې اړیکې درلودلې ډېرو لسیزو په ترڅ کې سعودي عربستان ته، چې یو د افراطي هیوادونه یو دینی حاکم هیوادونه شمېرېدل کېده. همدغسې د هایټي هیواد سره، همدغسې په امریکا لاتین په لاس هاو هیوادو سره چې کاملا دیکتاتوریګانې وي، پکې هغو سره اړیکې درلودلې. یعنی دا ارتباط نیسي دې ته چې په هغه جغرافیه کې
خود دیکتاتوري او دغه وضعیت ډېر سره تفاوت لري. دلته هم دیکتاتوري ده، ورسره په مقابل کې د بشر بلکې د نیم نفوس مخه نیول شوی ده، دا فرق دی. او تاسو ته معلومه ده چې په غربي هیوادونو کې ښځې ډېر نفوس لري، ډېر قدرت لري، د دوی خبره ډېره چلیږي، ډېر اوریدونکي لري.
زه په منطق کې ستاسو خبرې سره ټکر نه لرم، خو کچیری بیا هم هغه جیوسیاسي حالت داسې اوسېږي چې په دغه مشخصه مقطعه زمان کې د کوم هیواد سر هیواد اگر ډیر لوی ملي منافع مطرح اوسي، بیا دوی ډیر شان نه تیری کی. که داسې نه وای خو دغه افغانستان نه به دوی اصلا نه تلل، کنه داسې پرېښود. ښه، دا یې خپل حق و چې افغانستان باید هم پرېښودل شوی وای، ځکه چې افغانستان د افغانانو کور دی، افغانان یې باید جوړ کړي. دلته د چا د انتظار درلودل د خپل یو سادګي ده. په هر حال راځو ستاسو پوښتنې ته. زما په نظر دغه لید خاطر هم لید خاطر دی ښاغلی سروان، چې یو کاسمیتیک یا آرایشی وضعیت رامنځته شي چې د یو خوا هغه دننه په کور کې خپلو ټولنو ته وښودل شي چې دلته ګوري اوس ښځې مکتب ته پرېښودل شوي، ښځې کار ته پرېښودل شوي، د بلې خوا هغه عمومي یونیورسل بشري حقوق چې دي، کنه هغه هم تر یو ډېره بریده په دغسې یو سنتي ټولنه کې چې ممکن ده هغه هم تر دغه اندازې پورې تامینېږي. دغه دی حرکتونه وشول د یو تش په نوم نو ټول شمول ورته وایي، ملي حکومت ورته وایي، دغه د ټکنوکراتانو سره هم خبرې کېږي، هغوی هم ژمنه کړې چې هغوی هم داخل، دغه د تروریستانو سره هم مبارزه روانه ده، دغه د نتایج القاعده ځپل کېږي دوی، دا خبرې. یعنی په دغه ترتیب غواړي چې یو کاسمیتیک یا آرایشي تصویر یا انځور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه ښه دسې نسبتا معقوله مخته لاړ شي. د بلې خوا ډېره چې مهمه ده هغه دا ده چې لکه چې موږ تاسو ورته اشاره درلوده، هغه سیالي ده په منطقه کې. دلته که زه لوبه نه کوم نه ته لوبه کوې، یو متل دی کنه، وی هغه ځای کې چې ته کار نه کوې ستا دښمن کار کوي. نو سیاست خو د امکاناتو وسیله ده، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغې نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي. نو سیالي خو هم چا لغوه کړې نه ده، هغه هم روانه ده، هغې ته به هم ته باید چې تدابیر نیسي. نو په دې ترتیب آرایشي تصویر انزور باوراندی کیگی پا چند که بیغا حقا کما سیاسی استراتیجیک کما لوبا او کما سیالی چی دا حقین با هم داغا استرکی وادونا برتن پات کیگی ارتا با تدبیر و اختامات سجر
دیر مننه کروادان جان با سب راسیخ سب دا خبری پداس حال کی کیجی چی پا درشل که ملگر ملتو دا القاعده دا فعالیت و لطالبان سر دا اریکو پا ارتباط راپور خبور کرد. پا دی راپور که ملگر ملتو نوی طالبان او القاعده شبکه لا هم نیجده اریک سر پالی او اوس دا دی شبکه غری لطرهگر و دلو سر دا طالبان و دا اریکو دا پریکول و دا جمنی لعمل چی لنریوالی طولین سر اکری پا افغانستان که پت فعالیت کوی. چه فکر کوی دا راپور با په دې خبرو څومره اغیز ولري څومره سیوری به وغوړوي
ګورې دغه راپور چې د نړیوالې ادارې لخوا خپور شوی دی زه په حیث یو اپراتیفي انسان په حیث دغه دقیق بولم ګورې د طالب د مکتب مفکوره د مبارزې مفکوره د القاعدې د مفکورې او د مکتب او د مبارزې مفکوره ټول یو دی ګورې عزیزانو طالب نشي کولای چه القاعده په دغه سیمه کې وځپي ولی د القاعدې دپاره طالب شل کاله وجنګېدی او خپل د افغانستان خپل نظام له لاسه ورکړي او اسامه بن لادن په خاطر اوس آیا تاسې په دې باندې به باوري یاستئ چې القاعده دوی ځپي هېڅکله دوی ځپلی نشي خو که چیرې دغه لوبه بله بڼه پیدا کړي او افغانستان کې داسې یو نظام جوړ سي چې نور طالب یا کتاز د میدان ونه اوسي په هغه صورت کې افغانان کولی شي چې د القاعده په وړاندې ودرېږي او افغانان کولی شي چې افغانستان د دغه ناخوالو نه وژغوري او افغانستان د یو امن په کور بدله کړي او افغانستان کې نور دغه استخباراتي جګړو ته د پای ټکی
اما دا کار به څوک کوي دا کار به څوک کوي ظاهرا طالبانو خپل ټول سیالان ځپلي دي هیڅ داسې کوم قوت اوس په افغانستان کې نشته چې یوه لویشت خبره هم د طالبانو په وینا په کنټرول کې وي
دقیق دغه ولې دغه پروګرام تر دغه ځایه ولې رسېدلی دی دغه مطابق دی پروګرام او مطابق دی او پلان دغه حالت ته موږ رسېدو ګر چې په افغانستان کې روشنفکر قشر شته ګډون په همدغه اوس په افغانستان کې ژوند کوي مګر مهغو ته توجه ولې نه کېږي د دغه دپاره توجه نه کېږي چې هغه ولسونه افغانان چې کولی شي دغه ناخوالو ته د پای ټکی
او توجه نه منظور څه دی څه ډول توجه وسلې ورکړي څه منظور هم څه دی
ګورې وسله خو دا دی ګوره قربان هم سم دغه وسلې همدغه طالب ته چا ورکوله همدغه طالب ته که په یاد مي خپله روسانو وسله ورکوله د همدغه شل کلن جګړه کې چرایان ورسره کومک کوي پنجابیان ورسره کومک کوي ایرانیان راته کومک ورسره کوي تر څو امریکا یې په دغه جغرافیا کې ویلې ملا یې ماته کړم او دوی وکړه دغه کار بیا هم کچیرې غربیان وغواړي او دا زموږ ګاونډي ملکونه وغواړي چې په افغانستان کې امن تامین شي زه ویلی سم چې فقط طالب دغه ته ژمن کړي چې یو بین الافغاني ناست ته دوی وکړه وکړي افغانان نور د جګړې نه خسته شوي دي افغانان نور د طالب په وړاندې هم د جګړې په درشل کې درېږي او د مجاهد او د نورو خلک چې دا ټوپک پورته کوي ولې موږ دغه نیمه پیړۍ افغان ملت ته رجوع نه ده کړې موږ دغه غربیان او شرقیان دوی فقط مسله احزاب ته مسله تنظیمونو ته رجوع کړې ده چې د دغه رجوع ولې کړې ده علته دا دی چې د دغه پروژې یا د دغه پروسې او د دغه پروژې دوی شریکان دي دغه پروژه کې دوی خپله دغه د مجاهد نامه دغه د تنظیمونو او دغه د مسله ادرسونه چې جوړ شوي دي د دغه پروژې اساسي رکنونه دي زما په نظر که چیرې موږ د افغانستان ملت ته مراجعه وکړو او دنیاوال دغه شرایط مهیا کړي چې عقلن د ملل متحد په حضور کې دغه طالبان ژمنه وکړي چې موږ یوه لویه جرګه ته ژمنتیا ولري نو په لویه جرګه کې افغانان نور د جګړې طرفدار نه دي او هسې یو نظام غواړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري زما له نظره دغه اساسي ټکی دی
بله اما هغوی دې شي ته غاړه نه شتي ظاهرا یو اوریدونکی لرو راسخ صاحب بیا به بیرته تاسو ته در وګرځو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم سروان
صاحب وعلیکم السلام مهرباني کوئ شیرین آغا صاحب یاست لکه چی
او بله محمد علی احمدی هم سره بغلان می تماس جوړه مختلفه تاسو ته کوم یو زنګ واته است محترم
مهرباني سلامت اوسئ مهرباني کوم پښتنه لری زموږ له میلمنو یا نظر لری
او سر او نظر هم دا اته دا سروان صاحب ان میلمنو هو وخت چې کله کله موږ تاسو میلمنو یعنی دیگه غلط پالیسی کو موږ تاسو یعنی موږ چې دا القاعده په خپل باندې افغانستان کې نه باز کې نه دا باز د نړۍ رسنۍ چې ډېر دا خدونه تاوی دي یعنی څه څنګه کا سروا سره مختلف بچ افغانان دا اوس په حال هیڅ په لکه تر هغه نه لري خدانه خاصه چې موږ وړي بل حال کې راځي نور یا دایښ نشه کوم څنګه یا القاعده راځي ولې دا ترخه تجربه افغانان ولدل یعنی پر دې پر سړی واخره وګورئ چې موږ ته مشکلات پیدا کړل کله موږ ورور چې ویل چې وګورئ چې دا بیرنی برنامه دي چې بیرنی برنامه موږ ته چې ولر خو موږ به وخت پرسنه به ځان دی یعنی تاسو کله بنه تیرېدل نو اوس دا خارجان دي چې تقریبا موږ شو درې بیندل یا سازمان شي ځای نور ملکونه شي د امریکا او دا به کوشش کوي چې دا طالبان سره خراب دي ولر طالبان کوشش کوي چې یا نور ملکونه سره مرابطه ودرو یعنی موږ وایو چې داعش راځي القاعده راځي نور کومل کې راځي په دې معنا چې افغانستان د پکیټ ملک دی نه پکیټ نه موږ تاسو خو په دښتې کې چې موږ د ځمندارانو دی لوري کله چې هغه ورونه چې ویل موږ په تړلې وو نو موږ د پیسې ماست خپل کار نه کوو نه خپل هغه وزیر بنا دی هغه باندې کار نه کوو نو تقریبا چې موږ د هغه وايي پیسې راځي ډالر راځي یا نو راځي چې
دی اوس خبرې کوي دی اوس خبرې وکړي اوس په څال کې او څو باید وکړو
او 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 اوس باید موږ خراب ته ودرو نو ډول سره د دې راځي ته ودرو چې بل مقابل یعنی تقریبا ټول دې بشرت سترګو ګورې موږ هم دې بشرت سترګو ګورو د شمې چې دا چې موږ دا تدبیر پزیس کړو غلامي وکړو نور ملک وطن هم خراب کړي
یعنی هغه حالت ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان سلامت دې است زموږ دریم میلمه شاغله ډاکټر ګل محمد دین محمدي هم د ټلیفون لالارې اوس را سره ملګری شو محمدی صاحب ډیر وزندیدو سره لدی چې واده مو سره کړو محمدی صاحب چې د افغانستان په وبه چې بخپرونه پیدې شو خو خیر پر حل به هم در تار کله وایم تاسو د طالبانو او د امریکایانو ترمنز د قطر غونډې ته څومره هیل لري څه تمل لري لدی غونډې
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د بحث غډونوالو ته اور دن کو تا سلامونه نه کې هره وړاند کوم سروان سے بخنه غواړم چې په عملیاتو کې مصروف ما یو څه وزندم دا کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو او د طالبانو ترمن مذاکرات باز ما په نظر کامیابیږي د بایو پړاو تر رسیدي لکه کوم قسم ته چې د دوه مذاکرات کامیاب شول عمدہ مذاکرات به هم ان شاء الله کامیابیږي کو هر کله چې د جانبین له خوا سیاسي جوړجاړی پاغه کې مذاکرات او پدې کې بعض وخت به خبرو توقف راځي او بعض مسایل باندې به یو څه په ځنډ سره موافقه تر رسیدي کې او په اوس وخت کې هم د طالبانو د پاره او هم د امریکایانو د پاره بل دا سه کوم بدیل نشته دوی غواړي چې په سیاسي جوړجاړی باندې
محمدی صاحب وبخښي تاسو وایئ چې دا خبرې به کامیابی شي له کامیابی نه مو منظور چي ده چې شته تاسو کامیابی وایست
ګوره هدف مې دا ده چې امریکایان چې کوم څه غواړي په افغانستان کې زه امیدوار يم چې هغه کارونه به طالبان به هغه ومني خو د وروسته بیا غې نه چې طالبان او شرطونه امریکایان هم ومني
ځکه نه لکه څه امریکایان څه غوښتنې لري غواړو چې تاسو له خلې وورو امریکایان څه غوښتنې لري چې فکر کوي طالبان به ومني
امریکایان د طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې مسلکي کادرونه باید ځای په ځای شي حکومت ټول شموله حکومت شي خطو ته د کار اجازه ورکړ شي جونو ته د مکتب اجازه ورکړ شي دا هغه د بشر د حقوقو د امریکایانو د نړیوالو ټولنې دا خبرې دي چې د مطبوعاتو صرف کې هم
یو څه فکر کوي چې طالبان به دا خبرې ومني دوی خو تاسو مثلا د شزو مسله تاسو یاد اکړه طالبان پر لپسې په شزو ځکه تنګوي ورس په ورځ په ضد اقدامات زیاتوي څنګه ممکن ده چې وګړي د پدې برخه کې خپل دریز بدل کړي
دلته د امریکایانو له خوا یا د جهانی ټولنې له خوا امریکایانو ته کوم سینچراغ نه دی خودل شوی د رسمیت په باره کې کچیر ته طالبان ګوره په دې نه متيقین شي او دوی په دې مطمئن شي چې نړیواله ټولنه خاص د مونږ سره نور پرمایشونه نه کوي د کوم څه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې راڅرګندي لکه مخکې چې ما یادونه وکړه همدغه امریکایان مني او دوی لپاره نړیواله ټولنه طالبانو ته لکه د جوهیب تړون کې چې تضمین ورکړي داسې او تضمین ورکړي په دې کې هیڅ شک
نه شته چې طالبان محمدی صاحب تاسو نظر دا ده چې طالبانو په دې خاطر نجونې له مکتبه منع کړي او ښځې له کاره منع کړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني. که هغوی په رسمیت وپیژني نو دوی په خپل دا دریز بدلوي. فکر نه کوي چې دا ډېر عادلانه اقدام یا دریز نه دی چې دوی خپل کړی دی؟ د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني نو خپلو ښځو باندې باید فشار راولي، باید خپل لونې باید له مکتبه منع کړي. دا منصفانه تاسو ته ښکاري؟
نه ګوره، طالبانو په دې هغه نه دي کړي چې دوی ویلي دي چې دا کار موږ د رسمیت دپاره کړی دی. طالبانو چې هر کله د جونو مکتبونه بند کړه هلته یې ویل چې دا د امرسانی دپاره دی. بعض ملاحظات دي چې په هغې باندې موږ یو کمیټا ګمارلې ده چې کار کوي، نو دغه کمیټې تقریبا دوه کاله
وخت. تاسو باور لرئ په دې خبره باندې په دې چې دوی کمیټا ګمارلې ده او دوه کاله تیر شول او لا هم نتیجه نه راوزی؟
ګوره د طالبانو ویان د معرف وزارت ویان د غټولو دا ویلی دي هر وخت چې د طالبانو چارواکو نه مطبوعات کې پوښتنه شوي دوی ویلي دي چې د امیرالمؤمنین لخوا د مکتبونو دپاره یو کمیټه ګمارلې ده. هر کله چې هغه کارونه چې دغه کمیټه اخلاص کړي او تخنیکي کارونه یې د امیرالمؤمنین ته د ګزارش وروسته به انشاءالله دغه ته موږ د پای ټکی کېږدو. طالبانو هیڅکله نه دي ویلي چې
دا خو صحیح ده سره دا به فکر کوم ټول در سره ومني چې دوی مطلق نه دی ویلي چې د ښځو کار او تعلیم ناروا دی، لیکن دغه دې خبرې ته خلک د پلمې په سترګه ګوري چې پلمه کوي او تر امرسانی خو یو وخت لري، یو کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې، دا خو نامعلوم وخت دی.
خو ګوره زه وایم چې د طالبانو چې هر کله په بین المللي قوانینو کې دوی د افغانستان په ټوله عرضي باندې حاکمیت ولري، دوی دا حق لري چې په ملل متحد کې چوکي ورکړ شي او ټول جهان
په بیا تاسو مشروطه
خبره باندې کوي،
یعنی مشروطه
خبره و خو هر کله چې نړیوال غواړي چې د طالبانو دپاره فراد دي چې د رسمیت پېژندل ټول شرطونه دوی پوره کړي دي. زما په نظر دا زما خپل شخصي نظر دی چې طالبان هم غواړي هغه حساسیتونه چې د هغې سره نړیواله ټولنه ډېر حساسیت لري، یا د هغوی د قار او د غصې سبب ګرځي یا د هغوی د پراولو سبب ګرځي، نو طالبان هم نه غواړي چې هغه شیانو ته د هغو په خلاصولو کې زر اقدام وکړي. زما نظر دا دی چې که چېرته نړیواله ټولنه زر وغواړي چې افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژني، نو دوی به هلته په ملل متحد کې یو رسمي استازی ولري. د رسمي استازي له وجه کولی شي چې دا واړه واړه مشکلات د ښځو ته تعلیم د کار او دا نور دا ټول حل کړي دغه استازي د لارې.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ محمدي صاحب. اوس به ورشو بیا اوریدونکو ته. دوه اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو د تشنه اسمان لاندې خپرونه تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
لغمان.
مهرباني کوئ صاحب، له لغمان څخه.
زه دغه وایم سروان صاحب محترم، چې دغه طالبان محترم مشران دي، دغه ولس غوښتنې او دغه د ولس حقونه ورکړي، لکه مکتب او دغه تیر حکومت دا سرتیری ډېر بې سرنوشته دي کنه. دغه ته د یو سرنوشت معلوم کړي، دغه روزګار دی او خلکو ته لږ برابر کړي، او نور دغه هم شموله حکومت نه ولس غواړي او نه ولس غوښتونکی ده. تکړه سي دي ولس خدمت دي وکړي، ولس دل دغه ستونزو نه وباسي، د عمل دل دې ستونزو نه وباسي. او یوازې څوکۍ خو نه ده سروان صاحب محترم، دلته څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي. خپل افغانستان د تاسو د افغانستان له حل نه نن سبا خبر اخلي، خلک دې نه په تیښته دي. باید دغه ټول شیان نور توقف ورکول شي، ودرېږي دغه ټولې ستونزې، د خلکو نور باید خاتمه پیدا کړي. او دغه تیر مشران نه دي داسې هم شموله غواړي، دغه دم طالبانو ته موقعه ورکړي. خیر ده، د ولس په خاطر، خدای ته دې وګوري، د افغانستان په خاطر باندې دا څه حال ده چې په دې ولس باندې خلک په دا باچایي خو ټولو ملکو کې دا وزارتونه دسې خو نه لکه افغانستان غوندې چې یو وزارت که راکوي منمه که نه راکوي، دا ولس څنګه وکړي؟ دلته خو به ولس دغه تیر حکومت د سرتیرو دي او سرنوشت معلوم کړي. موږ وینو چې په ډېر بد وضعیت کې دي، او همدغه یې مسؤول دي، همدغه یې کوی چې نظام له خبرې یو قوه دوی نه هم جوړه کړي، یا سرحدیان ترې جوړ کړي، یا یو امنیت کسان ترې جوړ کړي، یا اردو جوړه کړي. کنه دغه ځکه دام د افغانستان خلک دي، دسې خو نه ده په کار کاروان صاحب که هغوی غوښتنه کوي، هغوی دې د خپلو چوکۍ نه همدغه غوښتنې دي وکړي. دا کوم چې زه وایم د عمل ترقۍ کارونه غټ او واړه ټول په ټپه ولاړ دي. دغه ته دې نظر وکړي، د کونډو یتیمانو ته دې نظر وکړي، هغوی دې ورسره ملګري شي او دغه رسمیت دې پیدا کړي، رسمیت ته دې لار برابره کړي، نه چې خپلو چوکۍ ته لار برابره
کړي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان. اوس به ورشو دوم اوریدونکی مو تلیفوني قطع شوی دی اوس په ورشو بیرته میلمنو ته لومړی جانباز صاحب کدی اوریدونکي په خبرو تاسې تبصره وکړئ. د ده توقع دا ده چې طالبان دی یو څه په خپل دریځ کې نرمش راولي، حداقل نجونو ته دې اجازه ورکړي چې درس ووایي، ښځې کار وکړي، اقتصاد دې بهتره شي او نړیوال دې هم دوی په رسمیت وپیژني. داسې احتمال تاسې وینئ په اوسنیو شرایطو کې دې ته په پام چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې کیږي؟
سروان صاحب، د سیاست او عملی انطباقي سیاست ډېر داسې وچ کلک یو علم دی، او په عاطفي دعوتونو په عاطفي خبرو چې دوی ته وخت ورکوي دا داسې دی دوی جنګ کړی دی، او په دې خبرو ډېرې مغلقې د افغانستان قضایا حل کېږي نه. بله دا چې دا کومه ژرنده نه ده چې په وار اوسېږي، دا افغانستان دی، دا یو تاریخي هیواد دی او دا د ټولو افغانانو کور دی. هیچا نه دی ویلي چې هغه پخوانی انحصارګر، چورګر، فاسد، فتنه، حلقې دی بیا راشي په افغانستان کې دی حاکم شي. نه خیر، د دې خبره لته لږه مونږ نه کوو. مونږ هغو اړیکو سره هغو حلقو سره تړاو نه درلود. مونږ د افغانستان مامورینو، د افغانستان کوچني مامورینو چې هغه د دولت، د افغانستان تاریخي دولت هغه دستګام چلاول. مونږ د چا غلامان نو او د چا لپاره کار نه کوو، بلکې هغه د مور وطن چې افغانستان نوم یې هغه لپاره کار کوو. او دا چور نه دی چې زه اوس راغلم عثمان وبد دی، په دې اداره د دې هیواد کې د ټولو حق دی، د ټولو هغو کسانو چې اهلیت لري او افغانستان ته متحد، نه پنجاب ته، نه امریکا ته، نه بل ځای ته، دا په دې سر د ټولو خلاص اوسېږي. بله خبره د رسمیت پیژندلو ده. ګوري، په بین ملي اړیکو په حیث یو د بین ملي حقوقو د یو شاګر په حیث تاسو ته وایم چې په بین ملي اړیکو کې، په بین ملي قوانینو کې داسې کوم نورم یا انسټیټیوشن د رسمیت پیژندلو نشته چې دا کنوانسیون دی، دا میثاق دی، او د دې په ترڅ کې باید دغه طالب په رسمیت وپیژندل شي. داسې شاید نشته. دغه دوستان چې په دې رګیږي چې بین ملي ټولنه په رسمیت وپیژني، بین ملي ټولنه نشته، هیوادونه دي. هیوادونه خپل منافع لري. هیواد تصمیم نیسي چې کوم هیواد په رسمیت وپیژني، په څه ترتیب وپیژني، کومې اړیکې هغه سره کامینی. بیا په څنګ کې ځینې اړیکې د فاکتو دي، یعنی عملاً دي، او ځینې حقوقي دي چې هغه د جوړي دي، یعنی
اما جانباز صاحب، دلته سوال بیا شاید ځینو ته دا پیدا شي چې دا څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې بیلابیلې خواوې هم په خپل منځ کې سیالي کوي او هم ټولو په دې برخه کې یوه خوله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
منطقي سوال، په ځای سوال. ټول هیوادونه ښاغلی څاروان طالب غوندې نه دي چې هغوی خپلو منافعو ته پام نه کوي. نور هیوادونه د توسیع په حال کې دي، لکه د منطقي هیواد لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، دغه زموږ نږدې هیوادونه، دوی د توسیع په حال کې دي، دوی نوي بازارونه لټي. دوی مجبور دي افغانستان د هیواد په حیث، د یو سیاسي جغرافیا په حیث خود چاپلان لغوه کول نه شي. طالب یو غیر مشروع حاکمیت دی چې په افغانستان باندې تپل شوی یا ځان تپلی. دا منطقه ایران یو هیواد دی چې نن سبا پوزیشنونه داسې دي چې هغه ځینې سیالیو کې هم په منطقه کې او هم په فرا منطقه کې گیر دی. پاکستان، پاکستان نوسانی پروژه ای سیاستونه لري چې ډېر په خوانه ما و تاسو ته معلومه ده چې هر خواته چې زور یا هغه خواته زی هغه پروژه ای خپل هغه کړلاره مختوي. چین د نړۍ ډېر ستر قدرت دی. ښه، اوس دا هیوادونه خپل منافع لري په افغانستان، داسې فرا منطقوي لکه روسیه، امریکا، نور دلته خپل منافع لري. هغه د خپلو منافعو د تامین لپاره تابن تعامل کوي. په رسمیت دې نه پېژنم، دالیز کې به درېږي، بیرغ به دې نه راښکاره کوي. در سره رسمیات نه لرم، خو در سره کار لرم. کار د دې لپاره لرم چې سړک جوړوم، کار د دې لپاره لرم چې د اورګاډي پټلۍ جوړوم، ځکه چې ترانسپورت مواصلات.
خو کېدای شي چې د آینده فکر مې ورسره چې دا وضعیت خو به طبعا چې دوام نه کوي، دا کوم وضعیت چې فعلا په افغانستان کې ده دا دوام نه کوي. لیکن دا سوال دی چې ولې دوی ټول په دې برخه کې متفق دي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژني؟ کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د دوی مخه نیسي؟
ځواب دا دی ښاغلی څاروان چې هیڅوک دا مسؤلیت داخلي، ځکه چې طالب هغسې پدیده نه ده چې د اټکل وړ اوسي. که ته یو هیواد په رسمیت پیژنې، یعنې ته سیاسي مسؤلیت اخلي. په څنګ کې طالب کار نشي ایجادولی، روزګار نشي ایجادولی، خپل په وعدو وفا نه کوي، د بشري حقوق تامین ته ژمن نه دی، په سلهاوو نور نقصان لري، تروریستي اړیکې تروریستي سازمانونو سره تړلی دی. که ته په رسمیت پیژنې، ته غیر مستقیم دې معادلاتو کې را داخلیږي. تا نه پوښتنه کېږي چې دا اړیکې دې په کوم بنسټ په ملي ټولنه کې په کوم بنسټ دې دا اړیکې دې سره رسمیاتو ته ورسولې، او ته دې بار باید ویسي ځان سره، او دا بار هیڅوک نه اخلي. حتی د دوی دغه نږدې ترین چې دوی همیشه ته انکار کوي، اماده کار ده لکه لمر، دغه پاکستان دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه چې پوهېږي چې ټول بار بیا په رسمیاتو کې په دی لوي. عربستان یې په رسمیت نه پیژني. دغه ټول اسلامي هیوادونه خپلو غونډو کې د اسلامي کانفرانس کې راجمیږي، دوی ته وایي چې تاسو رسمیت نه لري، تاسو مشروعیت نه لري، او دوی په مخ خپل آس باندې سپاره دي، وایي چې مونږ دغسې یو هیواد استو، طالبانیزم د تخپرو، او دغه مدینه او فاضله ده، بله مدینه او فاضله نشته. په دې ترتیب خامخا دوی په انزوا کې پاتې کیږي تر څو چې بدلون ونه کړي د افغانستان د منافعو د خاطره. البته ځینې هیوادونه دلته خپل مشروع منافع لري، هغوی ته هم باید دښمن اوسي، بې له شکه هغوی سره هم باید په نه یوازې په تعاملاتو کې بلکې په رسمیاتو کې داخل شي، ځکه چې که نن هره موافقتنامه کېږي، هوکړه لیکېږي، ښاغلی څاروان، هغه رسمیت نه لري، هغه مشروعیت نه لري، ځکه چې دې هیوادو سره څوک رسمي اړیکې نه لري. دوی دې ته هم متوجه شي چې دوی خو نه پوهېږم چې په کوم فکر کې دي، په څه ترتیب مدرسه جوړوي د افغانستان، او دې ته بل د دولت نوم دي. دوی دې پوه شي چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی، د لوی تاریخ سره یو هیواد دی. مونږ د دوی د لاسه کنګې تلوي، دوی دې په افغانستان او په افغانستان په خلکو ورحمېږي، او په دې د فکر کې چې افغانستان تباه شي.
بله صاحب، ډېره مننه جانباز صاحب، سلامت اوسې. کورودن راسخ صاحب، مخکې ښاغلی محمدي په زمینی ډول وویل چې دا چې طالبانو هلته ځینې بندیزونه وضع کړي دي، خصوصا په ښځو باندې، هغه هم په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، حال دا چې دوی د حکومتولۍ ټول شرایط په ځای کړي دي. نو دوی هم غواړي چې په دې شکل سره په نړیوالې ټولنې فشار راوړي، او مخکې یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري، خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو په برخه کې، هغه د دوی لپاره جدي مسلې دي. فکر کوي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي؟
دغه دوه کاله سکم دوه کاله چې دغه لوبه د زمونږ د خویندو د کار او د نجونو د تحصیل په دې لوبه کې دوی ولوبېدل، دوی دغه لوبه دغه د قطر په ناسته کې دا دغه ټکي ته خاتمه ورکوي. دا به دا مني چې طالبان به دا مني چې نجونو ته به د تحصیل دروازې او د خویندو ته د کار یو څه زمینه به مساعدوي. دلته دقیقتا ما په اوایلو کې دا خبره کړې وه چې زمونږ دغه خویندې او دغه نجونې د دوی د سیاسي غوښتنو قربانیان، دا د اسلام سره په ټکر کې نه دی، تحصیل د کار په ټکر کې نه دی. په اسلامي نړۍ کې ښځه حق د کار لري او نجونې حق د تحصیل لري، د بیان ازادي دی. دوی د یعنی د زویل اسم طالبان هم په ده باندې پیدا، او طالبان هم په ده ښه پوهېږي چې دغه اساسات نه چې دوی کار اخیستی دا د اسلام پر سره یعنی توافق نه لري. ولې قرآن عظیم الشان کې د اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی، اقرا ده، اقرا یعنی ولوله. نو بناء دغه لوبي اخري ټکی به هم دغه وي چې په دغه ناسته کې به دوی دا ومني، او دا هم د خوشحالۍ ځای دی چې طالبانو په دغه خپل سیاسي کړنه کې، ګرچې افغانستان دوه کاله زمون لوړ تحصیلات زمون خویندې زمون جونې د لوړ تحصیلاتو نه پاتې سو، او دا لویه ضربه دی، او خویندې زمون د کار په دروازې بندې سوي دي. مګر دوی کچیر اوس هم دا خبره ومني، او د افغانستان ملت ته دغه د خویندو او د میندو او د لورګانو ته د کار او د تحصیل دروازې خلاصې کی، دا یو خوشحالي ده، دا یو بریا ده، او دا به د افغانستان د خلکو له ادرسه به دوی اقلن یو آرام روح به دوی آرامش به پیدا کړي. ولی مګرم دویمه خطرناک لوبه چې دی هغه دا دی چې کچيري غربيان یو ځل بیا د افغانستان دغه بیچاره ولس د فقر او د بدبختیو په کندو کې څنګه پراته دي، د دوی نه بیا د خپل د اهدافو لپاره په جګړه ییزه برخه کې استفاده وکړي، دا زمونږ د ملت سره بیا لویه او لویه جفا دی. او بنا ان په افغانستان کې به بیا هم دایمي سوله او امن به نه تامینېږي. آی کاش کې طالبان دته هم ژمن کې چې طالبان د افغانستان د ولس سره کینی او د افغانستان مسلکي کادرونه او مسلکي انسانان دوباره خپل نظام کې ځای پر ځای کړي او یو شریک نظام جوړ شي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره د امن کور باندې مبارک.
ډېره زیاته مننه کوروادان راسخ صاحب. محمدي صاحب، تاسو څومره هیله لرئ چې دواړه خواوې به موافقیت خصوصا په دغو اساسي برخو کې ورسیږي؟ هیله لرئ چې امریکایان او طالبان به یوې موافقیت ته ورسیږي؟ د اوریدونکو خبرې هم په یاد لرئ چې هغه وویل چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، له اقتصادي نظره د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، خلک له وطن وزي هر ورځ مجاورو، خصوصا تعلیم یافته طبقه له هیواد وزي، او څومره افغانستان په دې تاوان کې وي؟ څوک چې پیسې لري هغه له دې وطن وزي، له دې سره فقر او نیستي نور هم زیاتی شي. او که په افغانستان کې یو داسې حکومت نوي چې هغه مشروع نړیوال مشروعیت ولري، دا مشکلات به د افغانانو نور هم زیات شي.
په دې کې شک نشته چې یو څه فشارونه به په افغانانو باندې نور راشي تر څو پورې چې نور هم سیاسي موافقې ته رسیږي. خو که تاسو د دوحې تړون ته ځیر شئ، په هغې کې دا ویل شوي وه چې وروسته د اوربان نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې موقته اداره رامنځته کیږي، بیا به د حکومت ډول باندې بحث کیږي، داخلي مذاکرات به شروع کیږي. خو متاسفانه هغه تړون همغه رقم ته تطبیق نشو. هر کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، دلته حکومت پاتې شو او د جمهوریت چارواکي ټول وتښتېدل. حکومت یې همداسې د سرنوشت ته پرېښودو، د دې په ځای چې موقته اداره رامنځته شي ټول قدرت د طالبانو لاسته ولوېده. اوس د امریکایان چې د طالبانو سره په دوحا کې خبرې کوي، دوی هماغه نور مسایل چې طالبانو باندې په دوحا کې منلي وو هغه ته ژمن کوي. غواړي چې امریکایان طالبانو ته دا ور یاد کړي چې که تاسو دوه کاله په افغانستان کې حکومت وکړي، اوس باید د دوحې تړون موافق نظام په افغانستان کې رامنځته کړي. نو په دې نه بعد دواړه خواوې چنې وهي. طالبان وایي چې د افغانستان اصلي وارثین موږ یو، ځکه دلته راغله هغه څوک چې د افغانستان کې حاکمان و هغه وتښتېدل. خو دلته د افغانستان هغه تعلیم یافته خلک څوک چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته دیګدلی دي، د افغاني طبیعت لري، حق لري چې د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په نظام کې، په تعلیم کې، په وظیفه کې دوی ته حق ورکړل شي. هغه څوک چې د ملت په وینو لاسونه سره نه وي، دوی حق لري چې افغانستان کې چې اوسېږي، مرحله افغان د افغانستان هغوی ته اجازه ورکړل شي. فکر کوم چې طالبان امریکایان همداسې نه پرېږدي، کوشش کوي چې هغه تړون ته چې هغه امریکایانو سره دوحا کې امضا کړی هغوی تطبیق شي. په دې کې به د پخلاینې دپاره هم فکر کوم خبرې به شروع شي، د حکومت دپاره به هم خبرې شروع شي چې حکومت په څه ډول شي او څوک باید په حکومت کې وي، څوک باید نه دي. د پخلاینې خبرې به نور هم تقویه شي. او زه امیدوار یم چې د امریکایانو د خبره به د طالبانو سره یو نتیجې ته رسیږي. دغه اوس هم مشکلات په افغانستان کې شتون لري، لکه د جنکو مکتبونه دي، د کار زمینې نه مساعد کول دي، همداسې ورته نور مشکلات. دا ورته ټول څه د حل لاره پیدا کوي. خو افغانستان د حساس مرحلې څخه تیریږي، دلته یو څه صبر او زغم ته ضرورت دی. موږ باید یو څه صبر ولرو. په دې کې شک نشته چې په افغانانو باندې یو څه ترخې شپې ورځې راشي. خو امیدوار زه دا یم چې طالبان د هم دغه ورځو ته، دغه بدبختیو ته ادامه نه ورکوي، او خارجیان د هم دې دپاره چې په افغانستان کې د طالبانو نظام رامنځته کړي، د یو تړون د وجې دوی راغله دلته، د ټولو هغه مسلکي کدرونو ته چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته روزل شوی دي، د وظیفې حق د هم ورکړل شي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. زه امیدوار یم چې دا خبره به یو نتیجې ته رسیږي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ محمدي صاحب. یو اوریدونکی هم په دې وروستیو شیبو کې لرو، تمه ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني کوئ تاسو له
سټوډیو سره. السلام علیکم.
مهرباني خالد صاحب.
اوره؟
بله اورو. مهرباني.
د مو دا هله غوښتنه ده چې د طالبانو پلوه د بهرنیو امریکا ته.
ښه خندا در اغلب خیر پرحال استاله دی خندا سر با دخبرانه هم پخندا پای تو رسو لطول درانو ملمنو د سیاسی چارو شنون کو اختر راسخ ډاکټر ګل محمد دین محمدی او غوث جان باز څخه ډیره مننه لتاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
Den me deri uch ki tui Kedai khore palamana Den me deri uch ki tui Kedai khore palamana Lede khore o watana Khalq walezi watana Lede khore o watana Khalq walezi خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن
دل بده وطن شو و به خانه وطن خلق ولی زی وطن لده خانه وطن خلق ولی زی وطن خلق ولی زی وطن خلق ولی زی وطن من می دهی اوخ کی توی می ده خانه پلامانه